라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې دا اوراتونکې ورځ مو نیکمرغوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبري مجلې اوریدو ترابولم نن چهارشنبه د 1399 لمس کال د سرطان څلورمه نیټه ده چې د 2014 کال د جون له 15 سره برابر ده دوستانو د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو په اړه خبرې پیلوي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او ولسمشری د کاندید عبدالله ترمنځ د غونډې له جزئیاتو مهم خبرو خو لومړی د دې سات مهم خبرونه واورئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو 15 ولایتونو د 10% رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر ژمنه کړې وه نن په بروکسل کې د ناټو او ایساف د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه کوي او پاکستانی پولیس وایي وسلوالو د پاکستان د هوایي چلن یا پی آی اے پر یوې الوتکې چې پرون ناوخته د پېښور په هوایي ډګر کې ناسته ډزې وکړې او په دې پخ کې یوه سپرلۍ وشل شوې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو 15 ولایتونو د 10% رایو بیا شمیرنه پیل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر ژمنه کړې وه احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته ویلي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو او د اندېښنو د لرې کولو په نیت د پکتیا خوست نورستان او غور ولایتونو 10% رایو بیا شمیرل کېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایي نور محمد نور د دغه 10% رایو د بیا شمیرنې په اړه پرون په کابل کې ویل
نومړی مسله چې 15 ولایت دي او هلته باید سمپلګیری وشي په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن په یو کړنلار باندې کار کوي موږ د هغې په اساس باندې مخته ځو چې په کوم ډول باندې دا پروسه ترسره شي ځکه چې هغې لپاره یو مشخص معیار په پام کې نیول کېږي څومره محلات چې البته 10% مشخص شوي دي
نور محمد نور زیاته کړه چې تر اوسه د انتخاباتو د ټولو رایو 93% رای سیستم ته داخل شوی دی او په سیستم کې د پاتو رایو د داخلېدو بهیر روان دی ټاکل شوی دی چې راتلونکي چهارشنبه پر ورځ د ولسمشری د دوهم دور د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي نن په بروکسل کې د ناټو او ایساف د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه کوي په نننۍ غونډه کې روان کال افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله څېړل کیږي او پر دې هم خبرې کیږي چې څرنګه کېدای شي چې ناټو تر 2014 کال وروسته د اوږدې مودې په مخه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د ناټو عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو د اوږدمهاله مرستو لپاره پکار ده چې په لنډ وخت کې له افغانستان سره یو موافقتنامه لاسلیک شي
That we will see the legal arrangements
دا وی هلمنیم چې یو قانوني موافقتنامه لاسلیک شي البته لدې سره د انتخاباتو پر اهمیت یو څه تمرکز کیږي چې دغه بهیر په خپل وخت پای ته ورسیږي او د رایو پښمیرولو کې ځند رانه شي ناټو غواړي چې له نوي افغان منتخب ولسمشر سره دغه موافقتنامه لاسلیک کړي پاکستانی پولیس وایي وسلوالو د پاکستان د هوایي چلن یا پی آی اے پر یوې الوتکې چې پرون ناوخته د پېښور پر هوایي ډګر کې ناسته ډزې وکړې په دې پېښه کې یوه مسافره ښځه وژل شوې او درې تنه نور ټپیان شوي دي په ټپیانو کې دوه د الوتکې میلمه پاله عملی دي د الوتکې له سعودي عربستان نه رالوتې وه او یو سل او اته اویا سپرلۍ یې لرلې چارواکو ویل چې د ډزو پر مهال په هوایي ډګر کې بیړنی حالت اعلان شو پولیسو د شاوخوا سیمې پلټنه پیل کړه او ټپیان روغتون ته انتقال شول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له مشرانو جرګې وغوښتل چې له ده څخه هغه واک واخلي چې له مخې یې دته په اوکراین کې د پوځي مداخلې اجازه ورکړل شوې ده ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې پرون په ویانا کې دا خبره هم وکړه چې روسیه به په اوکراین کې د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په روسي ژبه خبرې کوي ټاکل شوې ده چې سناتوران نن د ولسمشر دغه صلاحیت لغوه کړي د روسیې ولسمشر همداراز ویل چې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ موقتي اوربند باید تمدید شي څو دغه اوربند بنیادي خبرو ته زمینه برابره کړي اخو به د اوکراین او چارواکي ول لوسی پلو بلتون غوښتونکو د اوکراین د پاوس دی او هلیکوپټر د سلوفانسک خارته نشته راغورځول ده د اوکراین د امنیتي ځواکونو ویان په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې په ام آی اته هلیکوپټر کې نه تر سپارو او ټول په دې پیښه کې وشل شوی دی او په برازیل کې د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې یوروګوای د ایتالیا ټیم یو د صفر په وړاندې مات کړ، او دغه ټیم چې په خوا درې سله د نړۍ اتل شو لا روان جام لوبو وست. د یوروګوای کپتان دیګو ګودین په یو اتمه دقه کې پر سر ګول وکړ. ایتالیا نږدې دېرش دقیقې په لسو کسانو لوبه وکړه. د ایتالیا یو لوبغاړي ته حکم یا لوبسر سور کارت ورکړ.
سلام، سهر منیک مرغه ز نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو دولسو ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه یو دېرش چټه دولس، په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه اته دېرش چټه دوه ویشت، په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه درو څلوېښت چټه اته ویشت، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه اووه دېرش چټه شپاړس، او په مزار شریف ښار کې اسمان برګ، د تودوخه لوړه درجه یو څلوېښت چټه اته ویشت اټکل شوې ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبرې مجله اورئ. د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه کوي، او په دې خبرې او بحثونه کوي چې له افغانستان سره په څه ډول اوږدمهاله همکاري وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد د دوی مرکزي دفتر او ولایتي دفترونو ته رسیدلی دي.
پنځه ولایت دي او هلته باید سمپلګیری وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو کړنلار باندې کار کوي، موږ د هغې په اساس باندې مخته ځو.
په همدې حال کې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله بیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د نړۍ مطبوعات کتنه کوو، او دا هم اوري چې مشرانو جرګې پرون د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شوو عوایدو د مخنیوي قانوني طرحه تایید کړه. د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو وروسته حال درکو، او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
وبد چانه دو پسو خړلی، چانه دری خړلی، چانه لاس خړلی، چانه سپیشل د سیو خړلی.
دا سادی راډیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بچو پوري اوریدل شي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن له افغانستان سره د ناتو پر اوږدمهاله مرستو خبرې کیږي، او ټاکل شوې ده چې له دغه هیواد د روان میلادي کل تر پایه د ناتو د ځواکونو د وتلو مسأله هم وسیلل شي. د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته ویل چې ناتو به د افغانستان له نوي منتخب ولسمشر سره د ناتو پر اوږدمهاله مرستو خبرې وکړي. د اندرس فوګ راسموسن د خبرو جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
ټاکل شوې ده چې نن د بروکسل په غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او هلته د ناتو د نوي ماموریت پر پیلېدو خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه اخلي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدي ګډون کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ازادي راډیو ته وویل دا به یوه مهمه غونډه وي. موږ غواړو چې په دې غونډه کې د ناتو سرمشریزي ته اجنډا برابره کړو چې په سپتمبر کې په ویلز کې جوړې
شي.
په بروکسل کې نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی یان کوبیش او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کاترین اشتن ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې برخه پکې واخلي. راسموسن وویل ناتو غواړي هغه ژمنې چې له افغان ځواکونو سره د شیکاګو په غونډه کې شوې وي هغه عملي شي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې هر کال به څه باندې څلور میلیارد ډالر مرسته له افغان ځواکونو سره کیږي. د ناتو عمومي منشي وویل د دې لپاره چې سر له راتلونکي کاله ناتو افغان ځواکونه د اوږدې مودې په مخه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او مرسته ورسره وکړي، نو د ناتو لپاره یو امنیتي تړون ته اړتیا شته. ټول افغانستان سره د یو قانوني چوکاټ مخې مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل
We look forward to working with the new Afghan president to finalize
موږ وړاندې انتظار کوو چې له نوي افغان ولسمشر سره کار وکړو څو دغه امنیتي تړون لاسلیک شي زه ډاډه یم چې دغه بهیر به چې څومره ممکن ده هغومره ژر بشپړ شي راسموسن بیا د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیونونو وغوښتل چې په خپلو کارونو کې بیړه وکړي خو د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې پر دې ټینګار وکړ چې نتیجې باید د افغان ولس له غوښتنو سره سمې وي ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې بله چهارشنبه اعلان شي او بیا د جولای په درویشتمه وروستۍ نتیجې اعلان شي
احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو پر غونډه کې نن له افغانستان سره د ناټو پر اوږدمهاله مرستو خبرې کېږي دا غونډه په بروکسل کې جوړیږي د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ناټو غواړي د افغانستان له نوي منتخب ولسمشر سره د اوږدمهاله همکاریو په اړه خبرې وکړي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد د دوی مرکزی دفتر او ولایتي دفترونو ته رسیدل دي د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د سې شنبه پورس په کابل کې خبری غونډه کې ویل چې د پنځو ولایتونو لرایو څخه د نمونی اخستل لپاره په یو کړنلار کار روان دی تفصیل د محمد وایس سمیم په ریپورت کې اورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي موادو سربیره د نتایجو ټول جدولونه مرکز ته ورسیدلی دي او درې نوي سلنه پروسس شوي او د نتایجو د جمعبندۍ سیستم ته داخل شوي دي د دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور وویل د 22901 محلونو له جملې څخه کمیسیون توانیدلی چې 23095 محلونه په عملي توګه په سیستم کې پروسس کړي او په پاتې نورو محلونو کار روان دی
تمام مواد په شمول ولایت پکتیکا کې
د پکتیکا ولایت په شمول ټول مواد چې تر پرون پورې نو انتقال شوی ولایتي دفترونو ته ورسیدل یعنی ویلای سم چې د څلور دیش ولایتونو ټول اساس او غیر اساس مواد فعلا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ولایتي دفترونو کې ځای پر ځای شوی دی
فعلا در دفاتر ولایتي کمیسیون مسخل انتخابات جابجا شوه
لدی مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د نتایجو 50% سیستم ته داخل کړي او یوازې د پکتیکا ولایت انتخاباتي مواد مرکز ته نه دی وارد شوی لبلې خاط د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د 5 ولایتونو لاس کې صدرای د انتخاباتو پروسې د شفافیت او د اندېښنو د لرې کولو په خاطر تفتیش او بیاشمیري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویل په دې 5 ولایتونو کې به درې ورکولو د 300 محلونو یوازې لاس کې صدرای بیا وشمیرل شي
نومړی مسله چې 15 ولایت دي او هلته باید سمپلګری وشي په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو کړنلار باندې کار کوي موږ د اخی په اساس باندې مختصو چې په کوم ډول باندې د پروسه تر سره شي ځکه چې اخی لپاره یو مشخص معیار په پام کې نیول کیږي څومره محلات چې البته لاس فیصد مشخص شي
خاغلی نور همدارن کوي کمیسیون هڅه کوي د نتایجو جدول د کمیسیون د ویپانې لارې د خلکو په واکې ورکړي څو خلک د خپل رایو په حق لا ډاډه شي دا په داس حال کې د چې د انتخاباتو کمیسیون د کار په اړه انتخابونه شوي او دغه کمیسیون ځینې کارکونکو په انتخاباتو کې په درغلي تورن شوې دي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلان دغه انتخابونه ردوي او وایي هڅه کوي چې پاک رایې له ناپاکو څخه جلا کړي او حق حقدار ته وسپاري
د محمد وای سمیم پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد د دوی مرکزی دفتر او ولایتي دفترونو ته رسیدلي دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو او د ولسمشري د کاندید عبدالله ترمنس د غونډې له جزئیاتو مهم خبرو ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لابسای ونه او بند لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
ولرو.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو 9:15 پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو 15 ولایتونو د 10% رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده چې د دوشنبې په ورځ د دې کمیسون مشر ژمنه کړې وه. نن په بروکسل کې د ناټو او ایساف د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به روان کال افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله هم وڅېړل شي. په سرپل ولایت کې د 14 ملکیانو د یرغمل کېدو په تړاو 3 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستانی پولیس وایي وسلوالو د پاکستان د هوایي چلنې پی آی اے پرې ویل وته کې چې پرون ناوخته د پېښور پر هوایي ډګر کې ناسته ډزې وکړې. په دې پېښه کې یو مسافر ښځه وشل شوې او 3 تنه نور ټپیان دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له مشرانو جرګې وغوښتل چې له ده څخه هغه واک واخلي چې له مخې ده ته په اوکراین کې د پوځي مداخلې اجازه ورکړل شوې ده. د اوکراین یو چارواکي ویل روسي پلو بلتون غوښتونکو د اوکراین د پوځ یو هلیکوپتر د سلویانسک ښار ته نږدې راغورځولی او ټول سپرلی پکې وژل شوي دي. او په برازیل کې د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې یوروګوای د ایتالیا ټیم 1-0 په وړاندې مات کړ. د نړۍ ورځپاڼو او خبرونو هم د افغانستان په روسي حالاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. جناقه الکوزه د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
د کارنیګي چورنیز مرکز پرونه د افغانستان په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړي او سرلیک ور کړي. نړیوال افغانستان ستړي دي خو خې غوړي. خبرونه لیکي نړۍ افغانستان ته د یو ډاکټر حیثیت لري چې د یو سخت کوچني ناروغ درملنه کوي خو ناروغ هیڅ کله د ښه کېدو علامې نه دي ښودلي. خبرونه لیکي دا د تصویر یو اړخ ده، بل اړخ د بدبینۍ ده او هغه په دې معنی چې نړۍ غواړي هر څومره ژر چې ممکن وي د دغه کوچني ناروغ له خدمت نه ځان خلاص کړي. دوی وایي کوچنی باید چې په خپله د ځان غم وخوري، موږ به ورته یوازې درمل برابرو. د کارنیګي څېړنیز مرکز پرونه زیاتوي د نړیوالې ټولنې دا نظر یا چلند د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو پر وړاندې هم څرګندېدای شي. د جوزا په 4 د رای ورکونې په ورځ 46 کسان وژل شول او کچیرې په بل کوم هیواد کې په دې شمېر کسان وژل شوي وای دا به ملي غمیزه وای او ټول نړیوال به ورسره په غم کې شریک شوی وای. خو دا چې په افغانستان کې د انسان ارزښت کم دی، د وژل شوو کسانو مسله جدي نه ده ګڼل شوې. خبرونه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی په دې باور ده چې د دوهم دور انتخابات په بری سره ترسره شول. له دې ارزونې سره استدلال هم ګران دی. جمهور رئیس کرزی په خپلو امنیتي ځواکونو ویاړي چې د انتخاباتو امنیت یې ټینګ کړ، خو د ایساف او بهرنیو هیوادونو چې پوځ یې روزلی نوم نه یادوي. د دومره ویلي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان ته خپلې مرستې جاري وساتي. د کارنیګي چورنیز مرکز خبرونه لیکي کرزی کله انتخاباتو وروسته قدرت منتخب جمهور رئیس ته پرېږدي، دی به د تاریخ څنډې ته شي او که خدای کول ژوندی به پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتو کې بایلونکو اړخ باید مسؤلانه عمل وکړي او خپل ماتې ومني. په دې کار سره به د یو پاخه افغان سیاستوال مقام حاصل کړي او په افغانستان کې به د یوې مدني ټولنې بنسټ کېږدي. د خبرونې په باور په افغانستان کې نوی منتخب مشر به د ملي مشارکت په روحي کار کوي او په هیواد کې د یو دیکتاتور رژیم د راتلو اړتیا به له منځه یوسي. اتلانتیک مجلې له جمهور رئیس حامد کرزی سره یو اوږده او هر اړخیزه مرکه کړې او د هغه د 12 یا 13 کالو کاري تجربو او کړنو په اړه ورڅخه ډېرې مهمې او جدي پوښتنې کړې. د مجلې خبريال په یوې پوښتنه کې له جمهور رئیس کرزی څخه پوښتلی چې تاسو په افغانستان کې د کوم ډول یا ماډل حکومت په فکر کې واست. ښاغلي کرزی د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویلي ما د خپل ماډل او خپل فکر یا لید پر اساس حکومت لپاره کار کړی دی. د اټلانتیک مجلې خبريال له ښاغلي کرزی څخه پوښتلی زیات شمېر خلک په دې باور دي چې تاسو د دولت د مشر پر ځای د یو قومي مشر یا یو خان او یا ملک په توګه کار کړی دی. جمهور رئیس په ځواب کې ویلي دا د لویدیز اصطلاحات دي، ما له خلکو او قومي مشرانو سره تل مشورې کړي او د یو دیکتاتور رژیم پر ځای مې مشورتي حکومت کړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله بیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي چې دغه مخامخ ملاقات ته دوی زمینه برابره کړې ده. اسدالله الدین او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د چارواکو او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ترمنځ مخامخ ملاقات ته دوی زمینه برابره کړه. د دې دفتر ویان نظیف الله سالارزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملاقات تیره شپه وشو او دواړو لورو یو له بل سره نظرونه تبادله کړل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی تیره شپه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ولسمشر کمیسیون د ټاکنو نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د مخامخ ناستې زمینه برابره کړه او دا زمینه برابره شوه چې خپل نظریات یو بل سره تبادله کړي.
د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره چهارشنبه وویل چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باور شوی او هغه مهال خپل اړیکه هم له دې کمیسیونونو سره وزندولې او ټول څارونکي له کمیسیونه وایستل. عبدالله عبدالله هغه مهال وویل تر څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق امرخیل دنده ونه زندول شي، کمیسیون د 2 میلیونه رای ورکوونکو په اړه معلومات ورنکړي او پاکي او ناپاکي رای سره جلا نکړي، د کمیسیونونو کارونه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق امرخیل له استعفا وروسته یې بیرته د انتخاباتو له کمیسیون سره خبرې پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د انتخاباتو له کمیسیون سره کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو زیاتوي چې خبرې او اړیکې به یې دوام وکړي. دای وای په د خبراترو کې د انتخاباتو د ستونزو په اړه بحث وشو، وویل شول چې دغه خبره به دوام پیدا کړي. تر اوسه کومه مشخصه نتیجه ته نه رسیدلې، یوازې ویل شوی چې د نظرونو تبادله او غونډه به دوام کوي تر څو وکول شو یوې نتیجه ته ورسیږو. عبدالله عبدالله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو دغه ملاقات په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش په کور کې کړی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور هم د سه شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم نه وغوښتل چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورولیږي، ځکه د ده په خبره د څارونکو نه ورتګ ته نوره بهانه نه ده پاتې. خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې تر اوسه یوازې یو شرط منل شوی او تر څو چې نور شرطونه هم ونه منل شي د انتخاباتو کمیسیون به یې قناعت ترلاسه نه کړي.
مشرانو جرګې د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شوو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه تصویب کړه. د مشرانو جرګې غړو د قانون دا طرحه د سه شنبې پر ورځ په اتو فصلونو او اویا مادو کې دریو په اکثریت تایید کړه. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته بل اخره د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شوی عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه د مشرانو جرګې لخوا هم تایید شوه. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې قانون د طرحې تایید کولای شي چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیسي او نړیوال مرستې هم راجلب کړي. د مشرانو جرګې مرستیال منشي سید عزیز الله الفتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر لخوا د دې قانون ژر توشیه کول د افغانستان د بانکي راکړې ورکړې لپاره مهم دي.
قانون جلګری است تیر پول
د پیسو سپینولو قانون مساوبه په ټولیزه توګه څه ډول چې ولسی جرګې تصویب کړي وه په هغه ډول مشرانو جرګې هم تصویب کړه.
د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شوي عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه لس ورځې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا په اتو فصلونو او اویا مادو کې تصویب شوې وه. د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د ترلاسه شوي عوایدو د مخنیوي قانون د نړیوال بانک له اصولو څخه ګڼل کیږي چې افغانستان له مخکې نه هغه منلې دي. دا قانون په بانکي سیستم کې د غیر قانوني پیسو لجریان او راکړې ورکړې څخه مخنیوي کوي. هغه هیوادونه چې دا قانون نه لري نشي کولای چې له نړیوالو بانکونو سره خپلې اړیکې وساتي. له دې سربیره یو شمیر سناتوران د دې قانون له تایید سره مخالف وو او ویلي چې د مشرانو جرګې غړي باید په پوره غور سره یاد قانون مطالعه او وروسته یې تایید کړی وای. سناتور عارف الله پښتون په دې اړه وایي:
زخه امر دې محترم چې قانون چې جوړیږي به دې پښتا و چې بیره ما کوي زخه دې قانون سره مخالفت یا باید رسېب ماده په ماده مادهوار باید مطالعه شي هغه کا منفي راي اخلي کا مثبت راي اخلي چې په دې کې ځینې شیان شته مواد شته چې د اسلام دی مبین دین سره په ټکر کې دي زه کله مخالفت یې وزیر اروم.
لدین وړاندې دا سندخنی موجود وي کچری د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شوی اوایدو د مخنیوي قانون ژر تصویب او توشیه نشي د افغانستان د بانکونو اړیکې له نړیوالو بانکونو سره ځندوي.
خبري مجله اوري.
پا پاکستانی ځواکونه وی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په تازه بمباریو کې لسګونه کسان وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په اړه تازه حل په خبره زموږ د همکار زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
پاکستانی ځواکونو د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو شدیده بمباري کړې چې دوی ته پکې د درنې مرګ ژوبلې اړولې دا کړې ده. د پاکستانی پوځ د امریکا د دفتر یا ایس پی آر لخوا په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان هوایي ځواک د سې شمې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالي او د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې په شمالي وزیرستان کې ویشت او په خیبر ایجنسۍ کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شمالي وزیرستان میرالی کې د وسلوالو یولس او همدارس په خبري جنسي کې دغه دولس مرکزونه او پټنځای نه هم لمن زوړی دي. د پاکستان پوز له 13 ورځو راهیسې د ډیورن کرخې ته سیرما په شمالي وزیرستان او همدارس د خبري جنسي په لرو پرتو سیمو کې د میشتو بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعصاب په نامو پوزي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه دوی د لسګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د سې شمې پر ضد شمالي وزیرستان په سپین وام نومي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ځان مرګ بریت شوی چې په ترڅ کې دو سر ریمړه او درې نور ټپیان شوې دي. په خبري جنسي کې یو سیمهیز خبريال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بمباریو کې د خزو او ماشومان په ګډون شپک ملکی وګړي هم وژل شوې دي.
تیرا د افغانستان سره کوم بارډر د مورګا سره نږدې یو سیمه ده راځکال نومې دي او په هغه کې جګ تیر وو بمباري شوې و سهار وختي نو دا کې یو دا چې عام خلکو کوم کور د دام نشانه شوی وو او دا بمباري کې کوم دي بیا د مې په کوچي خل کې ویلې په کسان به کې کوم دي مړ شوی یو دوا زخمي دي ګنا پښتو کا څنګه دوه ماشومان یو زنانا او درې الکان دلته مرشيوي او دا اړین
د شمالي وزیرستان یوې با خبري ځای سرچینې هم ازادي راډیو ته ویل چې سیمه ایزو امنیتي چارواکو یو ځل بیا په سیمه کې ګرځبندي اعلان کړي او په خبرې چې لمیرلی او میرام شاه څخه نږدې ټول خلک وتلی دي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې د روسي ولسمشر په اوکران کې د حکومت او روسي بلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند د تمدید غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د اوربند د جمعې پر سپایتا ورسیږي. په دې اړه احمد شبر ریپورت لري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له مشانو جرګې وغوښتل چې له ده څخه هغه واک واخلي چې له مخې دته په اوکران کې د پوځي مداخلې اجازه ورکړل شوې ده. د روسي ولسمشر همداراز وویل چې د اوکران د حکومت او دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ موقتی اوربند باید تمدید شي څو دغه اوربند بنیادي خبرو ته زمینه برابره کړي. البته موږ د اوکراني چارواکو د دې نیت ملاتړ کوو او د ولسمشر پروشینکو چې اوربند یې کړی دی او نتیجه یې هم ترلاسه کړې ده. پوتین زیاته کړه چې د اوربند لپاره وو ورځې لږې دي باید تمدید شي څو د ټولو ډلو لپاره چې په دې بحران کې ښکېلې دي د روغې جوړې یو تړون ته لاره هواره شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له سناتورانو څخه د پوتین غوښتنه وستایله او وی ویل چې دا لومړی رغنده عملی ګام دی چې روسیې د اوکراین د شخړې په برخه کې اخلي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ویانا کې دا خبر هم وکړه چې روسیه به په اوکراین کې د روسي ژبو له ملاتړ لاس وانخلي او دوام به ورکړي. خو پوتین دا هم وویل چې روسیه د اوکراین د شخړو جز نه ده. موږ د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د چارواکو ترمنځ په خبرو کې وارله مخه شرطونه نشته ځکه چې تر هر څه مخکې روسیه د دې شخړې یوه برخه نه ده. زه غواړم چې پر دې ټینګار وکړم. ټاکل شوې ده چې سناتوران نن د ولسمشر پوتین پر دې صلاحیت چې اوکراین ته په خپل امر پوځان استول شي خبري وکړي. د ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل پوتین هڅه کوي چې وضعیت عادي شي او د اوکراین بحران حل شي.
د ژوند رنگونه
مئین
اته چیز لري څه کارو کمال څه کسب
باز دا مالداری کوونه نورم
مالداری کوي
او
څونه مال لري
200 دانی میګ لرم
200 میګ لرم شو دې کې ټولې
او شو دې شو
به دا شو دې څه کوي
شو دې بس کور تر کو وړي تر کو
زابې څوک پیای تخپل کښ پوندې ته نیولای
بس زه خپل پیای زه پیای ما
بیا رمه کې سپایساتي
او ساتي
بیا سپای رمه څنګه ساتي لک په دې بارک راته وایې
بڅو کې داریو په لو کې پروتي دای نه رمه سر رواني نو په واغاله په والا کاو سره دیلو
څنګه په ځندل چې دا سپایرا مخه ساتي
وباس مو ماشومې لوي کړي دی رمه سره اتي دی رمه سره دات شوکی ټول پر امی سره یم
د سې سې د شپې په رما باندې لیوان را پریوزی
ډیر ډیر کال را نه دی بو درې څلور دانې پنځه دانې داسې بلې شپونې په ویخ نه سي داسې شل پنځه ویس داسې اندازې ته ورسی
د شپې راځي کړي ورځي
بس د شپې زیاتره دی
څومره یو نفر توان کوي چې رما وساتي په آخر سپایې لیوتري وخوري
او بس د چانه دوه پسه وخوړلي چانه درې خوړلي چانه لس خوړلي چانه شپې شل داسې وخوري
ته خپلې څو دانې خوړلي
پنځه ویس مهمانه مو داسې خوړلي
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ دوستانو د سهار اوه نیمې بجې کیدونکي دي